آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې واره.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ سولې خبري کیږي. په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید دی لستنه وجلی او څوار لستنه نورې ټپن کړي دي. د سوری دولت وایي چې د داعش یاغیانو د رزو په شار کې ډلهیزه وژنه کړې ده او 300 کسان یې وژلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په ایران نوي بندیزونه لګولي.
نن د یکشنبې ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 18 ده. سبا ته په کابل کې د چین، پاکستان، افغانستان او د امریکا د استازو ترمنځ غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو د لارو چارو په هکله بحثونه کیږي. دا او نور مطالب لږ وروسته خپریږي. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. دا غونډه د اسلام آباد د ناستې په دوام دایریږي. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سبا دوشنبه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیزې ناستې کوربه دی. په دغه ناسته کې چې د سلورو هیوادونو استازي د همغږۍ په ګروپ کې سره د سولې د مذاکراتو سره خبرې کوي، تمه ده چې د سولې د لارې نقشه پکې بشپړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د چین استازي دینګ شیجون او د امریکا استازیتوب ریچارد اولسن کوي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وایي تمه ده د سولې د لارې نقشه په دې ناسته کې ورستی شي.
او ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو اترو لپاره د لارې نقشې په جوړولو باندې په هر اړخیزه ډول بحثونه او خبرې وشي.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په کابل کې د سولې د مذاکراتو په تړاو د دوشنبه د ورځې د سلور اړخیزې ناستې په تړاو وایي چې لا هم دا نړۍ په لومړیو مراحلو کې ده او دا تمه ژر نشي کېدای چې طالبان د ژر د سولې د مذاکراتو میز ته راکاږل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګي د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره کې د خلکو په منځ کې په ځان پورې تړلي بمونه الوزولي دي. 14 کشه په دې پیښه کې وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د جلال آباد په ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په مېلمستون باندې دغه حمله سخته غندلې ده. په دې باره کې پوره راپور د خبرونو نه وروسته اوري.
امنیتی چارواکی وایي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له ځینو امنیتي مرکزونو څخه پولیس په تاکتیکي ډول شاته سوي دي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او که مرکزي حکومت ورته پام ونه کړي ممکن دا ولسوالۍ سکوت وکړي. عزیز الله پوپل نور راپور راکوي.
د ګرشک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ په دې ادم خان سیمه کې تیره شپه تر سختو جګړو وروسته د امنیتی سرتیرو پوسټو سکوت کړي. دوی زیاتوي چې د ګریش کلسوالی د جګړې مهارولو ته ولایتي اداره او مرکزی حکومت پام ونه کړي ممکن غنی نورې سیمې هم د سقوط لګوار سره مخ شي.
یوال وېشته حکومت مخته نه دتلري د زومبلي خدمات سو د ادم خان د ماسو وس ملاحظات نکټرالي سبب بل سبب وینه چې ګریش ما مورې لکی په 3 کیلومتر کې هغه وسیږي.
هغه منځکې د حکومت لاس ووتلې اوس هغه لن په ګډ د ادم خان کې یو کورم نه سکر د رامهاجر شوي دي. د ګرش ولسوالۍ ته راغلي دي یا خپل د خپلوانو یا هغو ځایو ته تللي دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي چې تیره شپه د دې ادم خان په سیمه کې 14 تنه امنیتي کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بشری حقوقو د سار ادارې نوول چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرو په ضد د بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني مدد د 2018 کال د دسمبر تر اخره پورې وغځوي. د پاکستان حکومت د جنوري په 12مه په پاکستان کې د میشت افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 کال د جون تر پایه پورې غځولې دي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلې دي چې دوی داسې اسناد برابر کړي دي چې په پاکستان کې د افغانانو د غیر یقیني حیثیت د پاکستان پولیس د غیر یقیني حیثیت لامل د پاکستان پولیس دته حسول شوې دي چې خلکو زوروي کوخونه ورته وکي او په زور پیسې ورنو غوړي او دا کار په خاص ډول ورسته له هغه زیات شوې دي چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په پیښور کې په یو پوځي خونځي باندې برید وشو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاکل سیوی ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان لمړی وزیر او د غیواد د پوز لوی درستیز لمړی سعودي عربستان او بیا ایران ته ګډ سفر وکړي. پاکستانی چارواکي وای نواز شریف او رایل شریف په هڅه وکړي چې تهران او ریاض ترمنځ پیدا سی ستونزې د خبرو د لارې حل کړي. پاکستانی ملکی او پوزي مشران به لمړی د باچا سلیمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړي او بیا به تهران ته ولاړ سي چې له ولسمشر حسن روحاني سره هم د کړکیش پر سوله ییز حل لپاره خبرې وکړي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کول وستایل. دا بندیزونه په ایران باندې د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلې وو. خاغلی روحانی دغه نوې انکشاف د ایران په تاریخ کې نوې انکشاف وباله. په دې حق له تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
د ایران ولسمشر دا خبری پرون د یک شنبه په ورځ وکړه. په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لری کولو په نتیجه کې به دغه هیواد په میلیاردو ډالر ترلاسه کړي. د نړۍ شپږ قدرتونو چې د ایران سره یې دغه هیواد د اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل. پرون د شنبه په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تاییدي ترلاسه کړه چې ایران د سی موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندی له منځه وړې ده چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای سوای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا
سوی
نن ایران په یو داسې مرحلې کې دی چې باید د موافقې څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دستګاوې ولري. دغه هیواد ته اوس پکار ده چې د سرغړونې لپاره د مخفي دستګاوو یو غټه سلسله ولري چې نړیوال متخصصین وایي چې دا کار ممکنه دی، ځکه چې په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای سي. بنا لکه چې څنګه مول ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې کوم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړی دی.
خو د امریکا د جمهوری ریاست د لپاره ځینې جمهوری غوښتونکي کاندیدان قانع نه دي چې د ایران سره موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. د ایران د اټومي موافقه د تطبیق په لومړی ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د موافقه د تطبیق ورځ ته رسیدل د دې ښکارندوی دی چې ټولو داخلو خواو صداقت څرګند کړی دی او دا یو مهم اقدام دی چې وسو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
هغه الوتکه چې څو امریکایان پکښې سپاره دي د تهران څخه پرواز کړی دی. دغه کسان د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې ورسته خوشی سول. دغه الوتکه لومړی سویس ته ځي او لاغه ځای به جرمني ته ولاړ سي. په خوشی سو کسانو کې د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان، د امریکا د پوځ په خوانی سرتیری امیرزایی او یو عیسوي پادری سید عبدانی شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د بلستیکي پروګرام له وجې په دغه هیواد نوي بندیزونه لګولې. دا کار په داسې حال کې سوی چې څو ساعتونو له مخې څو امریکایان چې پر ایران کې بندي ول خوش سول او اروپا ته پلار دي. د امریکا متحده ایالات به په 50 ایرانیانو او شرکتونو یوې شبکې چې په متحده عربي اماراتو او په چین کې میشت دي بندیزونه ولګي او دا کار د هغو تورونو ورسته سوی دی چې دغه شرکتونو د ایران بلستیکي پروګرام سره مرسته کړې ده.
د انډونیزیا چارواکي اوس وایي چې تیره هفته په جاکارتا کې چې کوم تروریستي برید شوی و، په هغه کې څلور ملکی کسان او څلور وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې نن د یک شنبه په ورځ د بانک یو کارکونکي په روغتون کې مړ شو. هغه د تیرې چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو او همداشان د پولیسو ترمنځ په جګړه کې زخمی شو او مړ شو.
د سوریه دولت وایي چې د داعش یاغیانو د دررزور په شار کې 300 کسان وژل دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا ویل دي چې د شنبه په ورځ وژل سو کسانو کې زیاتره د زاړه عمر کسان، شزي او ماشومان شامل دي. خو د سوریه دولت مخالفین بیا وایي چې وژل شوي کسانو کې زیاتره د سوریه عسكر او د دولت طرفدار کسان او